قسمت سارون را در استودیو با خود داریم، بشنویم در برنامهشون چیا دارن. خوش آمدید سارون.
ډیر مننه نعیمی صاحب. کور ودان قدرمن و اوریدونکو تاسو هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ راپورونه لرو، او تر هر څه وړاندې دا هم درته وایو چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. ټولو نجونو ته دا ورځ مبارک وي. په دې اړه هم ځانګړی مطلب لرو په راپورونو کې. به واورئ چې د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ په نړیوالو مطالبو کې د تاجکستان په باب یو راپور لرو. په ګاونډي تاجکستان کې نن انتخابات پیل شوي دي. دغو انتخاباتو جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکی وایي په زابل کې طالبان نه دي پریښي چې له دې ډلې څخه خلاص شوي بندیان بیا ونیسي. په تورخم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایساري شوي لارې پاکستان ته واوښتې. او ولسمشر ترامپ په کورونا له اخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتی چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشی کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره یې نه دي بریالي شوي. د زابل امنیت قمندان نعمت الله کوچی وایي په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده 3 تنه خلاص شوي چې نږدې 1.5 سرتیری او نورې د سیمې ملکي کسان وو. د وی له بنده خوشی شوي ملکیان هم خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په زابل کې د دوی د زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تښتونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تېر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څېړل کېږي. نوموړی نږدې یوه میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جومات ته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دي ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او که نه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلې په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې وه.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسه ته لیک سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورځ کې د افغانستان لخوا زر لارې پر تور خماوشتې، خو اوس د شمیر 350 ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشت لشه 2 سرتیری وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو آزادی راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په مامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې 4 نور پاکستانی پوځیان شوبل شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کورونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په 10 په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برنډې وینا وکړه. نوموړی لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په 12 پلان شوې ده. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاین غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او 3 ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د قرغیزستان پارلمان سدیر جباروف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رایه واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جیم دی ګوف په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت غوښتنه وکړه. جیم بیکوف ویلی د نوی دولت له جوړیدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15مه یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهره چانو یو شمیر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني ټاکنو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د نومبر تر 9مې باید بیا ځلي انتخابات وشي. او د روسیې په خبروفسک شار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمه ایز والی د ناڅاپي لیرې کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لیرې ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمې ودرولې چې پولیسو 3 کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دوهم ځل لپاره خلک د شار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګواښ سره سره یې مظاهره وکړه. د روسیې د لیرې ختیځ دا سیمه د چین پولې ته نږدې پرته ده. دلته په دې وروستیو کې 2 ځلې د لیری شوي والی سرګی فورګال د لیرې کېدو او نیولو په غبرګون کې مظاهرې شوي دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پورې دي. هغه د 6 په جولای کې ونیول شو او مسکو ته یوړل شو. نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د آزادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې کابل شاریان د جنایي پیښو له زیاتیدو شکایت کوي. د هلمند اوسیدونکي هم په خپل ولایت کې له امنیت سره کوي. د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمش خاني ورته جوړی شي.
سر دخلا شد که مشخانی گرد دفعه تا کتوی کنره دیجی او داغ مسلمانان دیجی که مشخانی جرش ورزا که مشخانه ده گوره نره دیجی دنست.
په ورزگان که ده به سرپرست خزو ده لاسی صنایعو ده پلورلو لپاره یو مرکز جور شوه.
دیتا ده اغو ده پاره هم ده تفرید پاره کیجی هم ده دی ده کار زمینه برابریجی.
نن د نجونو نړیواله ورځ ده. پدې اړه هم یو راپور لرو او دغه ورځ دوه ونیس پروګرامونه لرو. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو ورستر بلې زیاتیدای ژوند تاریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لاري چاري ولټوي. د کابل پولیس د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي د حالاتو د شوالې لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
کابل کې غلو، جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دزه ورمشقه د کابل خوشحال مینه کې د 30 لپاره روانې وي او خبريال صابر عزیزی ویډیو پر فیسبوک خبره کړې. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره ګڼو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټویټر یو ځل بیا د کابل امن نه دی هشتاګ روان کړی. ځینو په تنظیم ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر حتی دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندي نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی خو وایي بخت ورسره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده. نو کله چې زه 8:30 بجې د شپې له موټر ښکته سم کور خاطر روانم نو په دې وخت کې زه د 3 له خانه ودرول شم چې دوی مسلح و یا غیر مسلح و. لومړی نفر توپانچه را نږدې را ته سر ته ونیول، بل هم مخامخ را ته ودرېده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسنادونه چې غیر از خو وختل.
ذبیح الله بیا 2 کابل کې غلو وهلی.
یو غاره په ټکسی کې وم د کور دفتر خواته روان وم چې کرشت می غلان زما سره مخ شو او ټول شهر راس خوا خست او بل واره کرشت د دفتر نه کور ته روان وم. د کور شاته وم غلان ما ته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې ستا سره شته بس مو تر کې ستا دشمن نه زه تا د مال دشمن یم. غلان زما موبایل واخیست او زما په جو کې یو سو پیسې هم و هغه پیسې هم واخیست.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین لومړی نیول کیږي نه او کچېری ونیول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دي ناست. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز:
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره ده کابل ده خلکو اندیشنه پولیسو تا ده درک وړ او محسوس ده ده کابل امنیتی ډله ده وضعیت ده بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي تیرو دوا او یا ساتونکي ده کابل شهر او ولسوالیو کې څبان دي شلتنه ده جنایي پیښو په تړاو نیول سوی دي
پر غلا غدیو سربیره هدفي وجنې او د مقناطیسي ماينونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډیر شوي د دغو پیښو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکوونکي دي ورستیو کې ملي امنیت وویل چې د هدفي وجنو یوه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې خو طالبان وویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
لشکرکات غزیدلی یوازنی لار د نامنوی لامل تړل شوی ده چارواکی وایي طالبانو د ماینونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چاري به څو ورځې وخت ونیسي لشکرګاتا د غزیدلای لار څومره مهمه ده له هلمند د اصلي رادیو د خبريال الیاس دای راپور
په لشکرګا کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپه چپای ده په خو بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو او پورتګولو لپاره نارې وهلې یو ونی کې چې د لشکرګا څخه کندهار ته غزیدلای لار ناامنه شوی ده په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حملې او ګڼ شمېر ډله ییز وسلوال بردونه سوي دي موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي ځکه نو پر پاخه سړک ماینونه ایږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي
نو غشتنه ولی مژنه لرو چې دا تور سره ته موږ هم وسایي یو مسافر ممر سره وسایي
طالبان هم تم راو دي دی په تم راو دي چا په تو خو خو مو دي دی په چې دی په هم ځوانا دي او سن دې نن چې موږ راځو دا ځوانا به سره بیرغ دې توسي په بغل کې ولاړ
د لشکرګا شهر شمال ته ګریش کاو لویدیس ته ندالي ولسوالي پرته ده جنوب ته پراخه د ریګ دشت او ختیسته د نا امنو دوو سیمو خوشکاوی او نارسراج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم غړې د نامنوی لامل د تګرا تګ نه ده د لشکرګا د پاره شپارسو یو شمیره دغه سړک څومره مهم دی لیکوال او ژورنالیست زین الله سنگزی وایي ک کندهار ته غزیدل یاد لار بندوي لشکرګا ماسره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري
کچیر داسې وي چې دا لارې بندې وي رفت آمد نه وي اکمالات نه وي نه یوازې چې د حکومت په فعالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو باندې منفي اغیزه کوي د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي نو په ټوله کې لوی لارې مهمې دي او خلاصونه مهم دی که بندې وي دا په دې معنی چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې هلته امنیت نسته هلته د حکومت حاکمیت نسته
15 کیلومتره دغه لار دوه ځله په 2016 میلادي کال کې تر یوې میاشتې ډېر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډېرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانستل شوه که څه هم د دې لارې د بندېدلو په خاطر دواړو خواوو ته مسافر او کاروباریان په ستونزه کې دي خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پلچکونه جوړ شي خلاصېږي
نش په دوی بیا لکه پټ غل غوندې راغلي وو په د نمبر ۶۱ په شهره باندې ماینونه یې خښ کړه او ماینونه یې پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په هغه استقامت شروع شوی لاس په کار شوی دی ورو ورو پاکوي نو کوشش کوو سلهاو ماینه قرار د معلوم دوی خښ کړي دي دا ماینونه چې پاک شي په همدې یوه ورځ دوه ورځو کې انشاءالله لاره به د ترافیک په مخ لاړ شي
ولی په داسې حال کې دا د تور کار بولی چې د پولیسو وی سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نومونو شدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري دغه ستونزه ډېره موده دوام وکړي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګاه یوازینی لار بند شوې ده ځکه چې وسلوالو طالبانو په لاره اکثره پلونه الوزولي دي دې ته ورته شکایت د غزنی اوسیدونکو کوي دوی وایي چې د غزنی کندهار په لوی لار اکثره پلونه او پلچکونه د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول شوي او خلک په تګ راتګ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي له سیمې څخه حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کیږي تر هغه زیاته خراب ده. په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابل پورې د باروړونکو موټرو زیات دروندوالی، د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل، او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دي چې سړک یې زیات خراب کړی دی. ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولي دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کیږي او په خامه کې سفر کوي. د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي. کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې، هغه یې له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي. دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له زور څخه خلاص شي. مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په دوه درې ساعته پورې وهي. دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کیږي شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پیش کړي. په ټوله کې له غزني څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت زور سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې نجونو ته پاملرنه په نسبي ډول تر پخوا زیاته شوې ده. عام خلک وایي نجونې هم باید د هلکانو په شان ښوونځیو ته لاړ شي او له خپلو حقونو برخمنې شي. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن شمال خان وایي له لسو ډېر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لوڼې تر نورو ګرانې دي. دی وایي 5 لوڼې واده شوي او هر چا چې ورته د لوڼو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دي او نخر دانې لورانې دي. لالا نه خوشاله یو، موږ فخر پې کوو. هغه مو مال واده، دا مو مال واده، دوه دانې واده شوي دي، بله درېمه مې مور کړې ده. مبارکي به ورور راته وایي کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډېری هېوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. 25 کلنه گیتا وایي کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابرې کړي.
دختر نباشه دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده به دختر.
که نجلۍ نه وي نری نشته. هر څه چې هلک ته غوره ګڼل کیږي باید نجلۍ ته غوره وګڼل شي. هلکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید نجونو ته هم ورته اسانتیاوې برابرې شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او په تیره ماشومې نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. 10 کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا یې وخت جګو کو بمبال ته د جاري خط ټولو دا چوچ کو خرڅې نور دلته راځو خې دی ورځ سلی یا نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه پیټو ډې اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د مېړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې رواني ستونزې ورته پېښېږي. افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی بی سوادی بی وزلی له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهی او داسې نور د ماشوم جنو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اته بجی او شل دقیقې شپې اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وروستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزڼ یا پولیو پکې لمنځ نه ده تللی. په دې موضوع اکانومیست خبرونه لیکنه خپره کړې ده او دا هم پکې ویلي چې د کورونا وایرس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومیست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاک اعلان کړه. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم تر دېرش کاله پخوا پورې 3.5 لک تنه په نړۍ کې په ګزڼ اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاتې دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدی دا ده چې که پرله پسې واکسین ونیسي همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هېوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یو سلو وڅلوېشت پیښو ته زیاتې شوې. د دې لپاره چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنۍ کړې دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به سږ کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې سي. د هیل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د هیل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلي ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلي ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې تر دې څو ساعته د مخه د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي پوځیان پاتې وي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مغشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 4.5 زره کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو پخوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلی دی.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان ته ځو. نن سهار په ځایي وخت 6 بجې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات پیل شول. دغو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزه ټاکنې پیل شوې. دلته له تیرو شاو خوادریو لسیزو راهیسې امام علي رحمان د قدرت واګی په لاس کې لري. د آزاد اروپا آزادی راډیو د تاجکستانی څانګې مشر سلیم ایوب زاده وایي د رایو مرکزونه په ځایي وخت 6 بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6 اکتوبر
پر 12 د سهار له 6 بجو په شاوخوا 4000 حوزو کې رایه چونه پیل شوه. دا بهیر به د ماښام تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیف زاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمت زاده، د کمونیست ګوند استاذ میراج عبدالایف او له سوسیالیست ګوند عبدالعلیم غفار زاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دادی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علي رحمان بریالی شي. د ازادي راډیو د تاجکستاني څانګې مشر ښاغلی ایوب زاده وایي نور کاندیدان له اوسني ولسمشر سره په یو ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علي رحمان سیالان داسې کسان دي چې د ولسمشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي، خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علي رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه
استایلی.
امام علی رحمان له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې په واک کې دی. رحمان په 1992 کال کې د تاجکستان د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوې څیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه وو. ټاکل شوې د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د کندهار باغداران د ممیزو د تولید لپاره د ممیزو خونی یا کشمش خونی غواړي. دوی وایي د کشمش خونو کمی د دې سبب شوی چې زیات انګورې ضایع شي. نور هله کندهار د صادق رښتینې په راپور کې واوري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه ور کړي. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای. انگور هغه پنجبایو ولسوالۍ ته په زرنجانو کې وړي هلته مناوي جوړي په واسه نه ده فره یا د دې پر میدانو واري. د کندهار ښار جنوبي دسته پرته د پنجبایي ولسوالۍ د شو انګورو له پلوه شهرت لري. دغه ولسوالۍ چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و پکښې د لسکونو باغدارانو کشمش خانې تخریب سوې. د دغه ولسوالۍ هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وس او توان نه لري د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره له ځمکې او وطني مناو څخه کار اخلي. هغه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمېدو سبب کېږي.
جان تکش مشخانه نه لري نه دغه د بل منا او چوری د بل مشخانه بیا کړی کی ګرد شوز لاس لو کو باغ فنزول کو راش فنزول کو باغ دو لو کو راش نه دی مل افردا برابر باندې باغونه ګرد شو وتن چه نه پک پچیز اته شی پیدا کی څو څنګه ګرو کی هغه په پروش نه سره سوال وروسته دین چی
ورور نه مینه کی بلاد دا هغه د خلک د زرنجان وځ د کی زیغو غو د شل باغ واه خاطر ضرور مزرام پتا وانجی هم دغه پرتا وانجی سر خلاص د کمشخانی ګرد په ټاکو ټکی نه ریدل یو سره امید دا ګړی خوشو او دا مسلمانان د کمشخانی جوش وزا کمشخانه ګور نه ریدل نس وزا د دې د رنجان د کی ورور وړي او غدي اندواله د وطن پای چوریا ته معنا فاصله کړی د کمشخانی ګور له تزوري انو بار سړک تی دغه دغلا ایم کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخار کال د انګورو د وچیدو لپاره لن محاله جوړیږي چې د باغداران په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت ښه نه دی. کشمشخانی به هغه خاص په خیا او خټنی خونی دی انګور د وچیدو لپاره پکښې په لرګوی زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمش بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایي ژړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمشخانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
دی دا به آماده وی چې په دې کې 910 باب صرف کشمشخانی دي. دا صرف موږ په دغه دوه میاشتو کې جوړو او مخکې موږ کشمشخانی جوړې کړې په تیرو کلونو کې نورو همکارو مو ساتو هم موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډیر دي. موږ ورپسې سو چې دغه تشه چې دغه ډکه کو ان شاء الله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په قندهار کې تر ټولو اطمینان در کوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته موږ کشمشخانه جوړه نکو.
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لک میټریک ټنه یادوي چې په وینا له دوو یا درو برخو څخه به د 40 تر 50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید شي. د نوموړي په خبره د تولید شو کشمشو ډیره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادریږي.
دلشکرګاشر او جننور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بهر په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.